د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر بونه اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته
السلام علیکم د 1438 هجری قمری کال لومړی روزم مبارک شه ملګرو ملتونو په سوریه کې د هوایي حملو په دوران کې د ملکیانو د وژلو غندنه کړې ده د مصر د هوایي قوه جټ الوتکو په لیبیا کې بمباري کړې ده ملګرو ملتونو په سوریه کې د هوایي حملو په دوران کې د ملکیانو د وژلو غندنه کړې او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر زید رعد الحسین د جمعې په ورځ غږ وکړ چې د هدفونو د نښه کولو په وخت له ډېر تاکید نه باید کار واخیستل شي او د مشروع نظامي هدفونو او بېګنا ملکیانو ترمنځ باید توپیر وشي الحسین ویل همدا ملکیان چې د داعش ځوروي او په بېدروغه توګه ادامېږي د سوریې په شمالي ختیځ کې په خاصه توګه په راقا او دیر الزور کې اوس د مخ په زیاتېدونکو هوایي بمباري او قرباني کېږي الحسین ویل چې متاسفانه نړیوال په سوریه کې د ملکي خلکو د دردونکو مصیبتونو ته دومره زیاته توجه نه کوي ملګري ملتونه وایي چې د مې په 15 د ابو کمال په کارګوټي کې چې د داعش تر کنټرول لاندې دی په یوې هوایي حملې کې د 14 ښځو او 12 ماشومانو په شمول 950 ملکیان وژل شو او د مې په 14 په یوه بل کلي کې په یو زراعتي فارم د هوایي بمبارۍ له امله په فارم کې موجود 3 مزدوران وژل شو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ویل چې په دیر الزور او راقا کې د هوایي بمبارۍ له امله چې زخت زیات شوي دي ملکي تلفات لوړ شوي او که یوه سیمه د داعش په قبضه کې دا په دې معنی نه ده چې د هوایي عملیاتو په وخت هلته موجودو ملکیانو ژوند زیات اهمیت نه لري د مصر د هوایي قواو جټ الوتکو پرون د جمعې په ورځ د لیبیا په ختیځ کې په هغو مرکزونو باندې بمباري کړله چې ګمان کېږي وسلوالو پکې د پنجشنبې په ورځ د مصري قبطیانو 8 کسان وژلي وو د خلک چې وي سومې ته په سرویس موټر کې روان وو نامعلومو ټوپکوالاو په پنجشنبې په ورځ د قاهرې نه تقریبا 220 کیلومتره لرې پرې د اتوماتیکي وسلو په وسیله برید وکړ 8 کسان یې وژل او 15 کسان یې زخمیان کړل تر اوسه پورې دغه حملې ذمواري چا په غاړه نه اخیستې خو فکر کېږي چې په سینا کې به د داعش څانګې کړي د ایټالیا د سیسلی په ښار کې د G7 یا د نړۍ د اوس ناتي هیوادونو د مشرانو په لی غونډه کې د برخوالو ترمنځ د اقلیم بدلون یوه ډیره جنجالي موضوع ده او ترمنځ اختلافات لیدل کیږي د G7 د ډلې مشران هیله لري چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې قانع کې چې د هغو ژمنو پابندي وکړي چې وړم کال د اقلیم د بدلون په اړه متحده ایالاتو د پاریس په کانفرنس کې کړې وي دا غونډه چې د جمعې په ورځ پیل شوه او امریکایي او برېټانوي مامورانو د غړو هیوادونو ترمنځ بے اتفاقی رپورټونه پکې رد کړل هغوی خبري اعلان ته ویل چې جمهور رئیس ټرمپ او د برېټانیا صدر اعظم میرمن تریسا مای له نورو مشرانو سره په دې اړه په زړه پورې خبرې کړي په غونډه کې د امریکا برېټانیا کاناډا جاپان جرمني او فرانسې مشران ګډون کوي دا ډله مخکې د G8 په نامه یادېدله خو وروسته له هغې چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو په زور قبضه کړ غړیتوب یې وځنډول شو تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روژې د مبارکې میاشتې د رسېدو په مناسبت د نړۍ مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ټرمپ په یوه بیان کې چې د جمعې پر سپینې ماڼۍ خپره کړې ویلي چې د دې مبارکې میاشتې د رسېدو په مناسبت ټول مسلمانانو ته چې روژه نیسي خیراتونه ورکوي او عبادتونه کوي د زړه له کومې د امریکایانو په استازیتوب خپلې ښې هیلې وړاندې کوم د جمعې په ورځ برکسل ته د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د سفر او د اروپایي اتحاد له رئیس سره د ملاقات وروسته داسې ښکاري چې د ترکیې او اروپایي اتحاد ترمنځ تشنج کم شوی د ترکیې د حکومت طرفدارو مطبوعاتو په لومړي مخ د اردوغان او د اروپایي اتحاد رئیس ژان کلاډ جنکر د ملاقات تصویرونه چاپ کړي دي اردوغان د اروپایي اتحاد ځینې مشران د نوو نازیانو په نوم یاد کړي وو او له ترکیې سره یې په دښمنۍ باندې تورن کړي وو دا او د دې ساعت خبرونه
د
د سپین ماڼۍ مطبوعاتي دفتر د روژې مبارکې میاشت په باره کې د جمهور رئیس ډانلډ جی ټرمپ وینا خبره کړې ده چې وایي زه د امریکا د خلکو په وکالت ټول مسلمانانو ته د خوشاله روژې هیله لرم. د امریکا او د درست نړۍ مسلمانان به د روژې مبارکې په میاشت کې لس پیدا داغ نه تر لمر پریوتو پورې د خیرات او تعامل په اعمالو کې معنا او الهام پیدا کړي چې دا زموږ ټولنې تقویه کوي. د روژې مبارکې میاشت روحیه زموږ د ګډو مسؤلیتونو پوهاوی تقویه کوي چې تاوتریخوالی رد کړو، سوله تعقیب کړو او د محتاجو سره مرسته وکړو چې له فقر یا له جنجالونو نه کړاو ګالي. په روان کال کې رخصتي په داسې وخت کې پیل شوله چې نړۍ په برتانیا او مصر کې د ترورستانو د وحشي حملو د بېګناه قربانیانو ویر او ماتم کوي او دغه ویجاړ کوونکي اعمال د روژې مبارکې میاشت د روحي سره په مستقیمه توګه مخالف دي. دارنګه عمل یوازې زموږ اراده قوي کوي چې ترورستانو او د دوی مرتدې مفکورې ته ماتې ورکړو. سعودي عربستان ته ما د تازه وخت په سفر کې د څه باندې 500 اسلامي هیوادونو د مشرانو سره د ملاقات ویاړ په برخه شوی و. موږ د اسلامي نړۍ په دوه مقدسو مرکزونو کې غونډه وکړه چې د خپلو هیوادونو او د نړۍ لپاره د سولې، امنیت او سوکالۍ لپاره مو په ګډه د انډیوالۍ په پیغام باندې ټینګار وکړ. زه په هغه پیغام باندې چې په ریاست کې مې رسولی و ټینګار کوم چې امریکا به تل د خپلو انډیوالانو سره د تروریزم او د مرتدې مفکورې په خلاف ولاړه وي. اجازه راکړي چې د روژې مبارکې په دې میاشت کې مصمم باید وو چې هیڅ موقع له لاسه ورنه کړو چې موږ د دې ډاډ ورکړو چې راتلونکي نسلونه به له دې مصیبت نه آزاد وي او په سوله کې به د یو بل سره خواله وکړي. زه د دې مبارکې میاشت لپاره مسلمانانو ته چې هر چیرې وي نیکې هیلې وړاندې کوم په داسې حال کې چې دوی روژه نیسي، خیرات ورکوي او عبادت کوي. پاک خدای دې له تاسې او ستاسې کورنیو سره مل وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د پکتیا امنیه قومندان وایي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د جاني خیلو ولسوالۍ د بیا نیولو هڅې پیل کړې او د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې سنګرونه نیولي دي. هغه اندېښنه څرګندوي که دا ځل طالبان دغه ولسوالۍ ونیسي بیرته لاسته راوړل به یې د حکومت لپاره ډېر ګران پرېوځي. له قومندان مال پاسوال توریالي عبدیانی سره د امریکا ژغ خبریال ابراهیم رحیمي مرکه کړې چې ستاسو پامې اورېدو ته راګرځو.
قومندان صاحب، راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د پکتیا رجاني خیلو ولسوالۍ په شاوخوا غرنیو منطقو کې د ځانونو د منسجمېدو هڅې پیل کړې دي. راپورونه ښیي چې طالبان هڅه کوي پر دغه ولسوالۍ بیا ډله ییز وسلوال بریدونه وکړي.
په دې اواخرو کې بس کوم راپورونه چې موږ ته راغلي، دښمنان غواړي چې په ډنډ پټان ولسوالۍ هم چې د جاني خیل سره هم مرزه په دره د مقبل کې هم تعرکات ولري او دغه چې د جاني خیلو په ولسوالۍ کې هم تعرکات ولري او غواړي چې په امنیتي اصو باندې قرارګاه باندې خپل غلطکي عملې ترسره کړي. دا واقعیت ده. نو زمونږ همدا اوس په ډنډ پټان ولسوالۍ په د مقبل دره کې په ساحه د انځر کنډاو کې بس عملیات مشترک عملیات ادامه لري او دغه چې په کوم هوایي برید هم چې تقریبا دوه هفتې مخکې ترسره شو، نو وروستی پلان زمونږ په جاني خیل باندې ده. پس له ډنډ پټان نه چې مونږ د جاني خیل ولسوالۍ په شاوخواو کې په بعضو کلیو کې چې هلته راپورونه راغلي چې مخالفین هلته ځان ته مورچلې جوړوي، نو زمونږ بل عملیات به هلته ترسره شي.
دغه ولسوالۍ له ډیورنډ کرښې سره سرحد هم نه لري. دوی معمولا له کومې لارو دغه سیمو ته اکمالات او تجهیزات رسوي؟
دوی فقط دا اوس پنځر کنډاو نری کنډاو د استقامت نه، د منطقه د روبات نه، دوی د چلم د ساحې نه، دوی فقط غواړي چې جاني خیلو ته راشي. اوس دا په کار ده چې موږ ژر تر ژره دغه لارې چې جاني خیلو ولسوالۍ سره وصل کېږي، او ډېره مهمه ده چې دا انځر کنډاو ده، په دې باندې دا اوس عملیات روان ده او استقامات او کار روان ده چې دلته موږ خپل پرسنل او ملي پاسین کوونکي دلته ځای په ځای کړو، نو ان شاء الله بیا د غلار د جان خل ټول بندي کی بیا نور به نسی کولای چې چمکنه خواته یا جان خل خواته یا د خوښ خواته دې تاروکات لري تجر تر جره باغزینو کی چې بس مخالفین غواړي چې بس ځان ته مرچل جوړ کی او بیا د غلار نام کی د د غلار چې د چمکنه نصر جان خل پوری جی نو مونږ ورته امادګی لرو
راپورونه هم وایي لکه څنګه چې تاسو هم وویل چې وسلوال طالبان د دغه ولسوالۍ د نیولو هڅې کوي او مخکې هم دغسې هڅې شوي دي د جغرافیې له پلوه دا ولسوالۍ د طالبانو لپاره اهمیت په څه کې لري؟
د جغرافیې له لحاظه خو اهمیت په دې کې ده چې دا خو یو سبل عبور ولسوالۍ ده، لرې ده، بل کوم ځنګلونه چې هلته وجود لري، د جلغوزه او نور ونې چې هلته شته چې دوی کولای شي چې دغه استفاده وکړي، بل دوی کولای شي چې دغه ځان ته قرارګاوي او د پټېدو ځایونه جوړ کړي او د دغه ځینه اوسي کولای چې خوست خواته هم اکمالات وکړي، خپل احمدخیل خواته، لدې منګل خواته، میرزکه خواته، سدکرم ولسوالۍ خواته، د چمکنۍ ولسوالۍ خواته خپل د ګروپونو اکمالات وکړي. نو په دغه وجه د جغرافیې له لحاظه د دوی دپاره دا ډېر اهمیت لري او کوم ځنګلونه چې دي ځنګلونو نه هم دوی کولای شي چې استفاده وکړي او نور خپل استخباراتي کارونه د دغه څخه تنظیم کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شي، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
ناټو نوی مرکز ته انتقال شو. دغه مرکز ډیر عصري جوړ شوی دی او هغه انتقادونه یې لیرې کړل چې جمهور رئیس ټرمپ او نورو پخوا په دغه تړون باندې کول. په داسې حال کې چې د اروپا ځینو مشرانو د راتلونکي په باره کې اندېښنه درلوده، خو د پنجشنبې په ورځ په عالي غونډه کې بحث په اروپا کې په تروریزم راڅرخېدی، نو دا د دغه تړون لپاره د نوې لارې د امکان په حیث لیدل کیږي. خبریال لویس رامس په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
د پسرلي د شنو اسمان لاندې د ناټو نوي ځلیدونکي مرکز د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ توجه را جلب کړه او وستایه. په دې سره د مشرانو مود بدل شو چې پریشان وو د امریکا مشر به په دې غونډه کې څه ووایي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ
And I never asked once what the new NATO headquarters cost. I refuse to do that. But it is beautiful.
او ما هیڅ کله یو ځل هم پښتنه نه ده کړې چې د ناټو د نوي مرکز لګښت څه دی. ما نه غوښتل چې دغه پښتنه وکړم، مګر دا ښکلی دی. د 1.2 میلیارد ډالرو په لګښت سره دغه مرکز د ناټو د تاریخ او د دې د راتلونکي سمبول دی. د برلین دیوال د آزاد اروپا یو سمبول دی چې د ساړه جنگ نه وروسته اروپا بیا سره متحده شو. د ناټو عمومي منشي ینس سټول ټنبرګ وای
پرزیدنت ټرمپ ډیډیکیټډ د 9/11 ان آرټیکل 5 میموریال ا پاورفل ریمایندر اف ناتو سولیډاریټی اند امپورټ.
جمهور رئیس ټرمپ د سپتمبر 11 او 15 ماده د ناټو پیوستون او د تروریزم په خلاف زموږ د ګډې مبارزې د اهمیت یادګار ته وقف کړی ده. مشران ومنله په عمومي پلان د اقدام وشي چې د تروریزم په خلاف مبارزه وشي او د استخباراتو د شریکولو مرکز د جوړ شي. څارونکي وای فضا له هغه څه نه ښه وه چې توقع یې کېدله او ښایي چې دا ستر بری وي. په اروپا کې د کارنګي د موسی غړي جودي دیمپسي او وای
I think at this meeting the mood may have improved. Europeans were very very nervous about him coming. He's here. The sun is shining. The building reflects that nature is here to stay.
زه فکر کوم چې خای په دغه غونډه کې مود خښوي وي. اروپایان د هغه د راتلو په باره کې ډیر ډیر عصباني وو. هغه دلته دی او لمر ځلیږي. دغه ماڼۍ منعکسوي چې ناټو دلته ده او وی به. دغه مرکز له دې نه خبرې کوي چې دغه اتحاد په ښه موقف کې دی او اراده یې کړې ده چې د افغانستان په شان ملکونو کې د ګواښونو سره چل چلند کوي. د ناټو مشران به د نورو عسکرو د لیږلو په باره کې ډیر ژر پریکړه وکړي. د امریکا د مشر په لیست کې برسیره پر نورو د امنیتي ګواښونو په سر کې روسیه راځي. په دغه ټولو موضوعاتو باندې په راتلونکو ورځو کې خبرې کیږي. کله چې ځینې دغه مشران په ایتالیا کې د وو صنعتي ملکونو په عالی غونډه کې ګډون وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او اوس په مکرې دې صحیح مطلب ته په امریکا کې د سینې د سرطان د مخنیوي په اړه یو بیا ساري څېړنه شوی ده. دغه څېړنه وایي چې هغه ښځې چې روزمره الکول یا شراب چشي د سینې د سرطان په ناروغۍ د اخته کېدو خطر ډېر دی. څېړنه هغه لارې چارې هم ښیي چې که عملي سي نو په ښځو کې د سینې د سرطان خطر کموي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالې جسیکا بیرمن په رپورټ کې واوري. دا لویه څېړنه چې د 1990 پخوانیو څېړنو مجموعه ده د امریکا د سرطان د ناروغۍ د څېړنو انستیتوت کړې ده. دا 1990 پخوانۍ څېړنې په امریکا کې په 12 میلیونو ښځو باندې سوي دي چې 268,000 یې د سینې په سرطان اخته وه. څېړونکی آن مکټینن وایي چې د 1990 څېړنو څخه په لاسو کې چې په هغو ښځو سوي وه چې د بلوغ عمر ته رسېدلې وې ښیي چې د الکولو مصرف او د سینې د سرطان ترمنځ تړاو سته. مکټینن وایي چې د نړۍ د روغتیا سازمان په دې باور دی چې الکول یا شراب هغه څه دي چې د سینې د سرطان سبب ګرځېدی سي. یو بل شی چې څېړونکو موندلې هغه دا ده چې که ښځې منظم سپورت وکړي، مثلا ځغاسته وکړي یا هم بایسکل وچلوي، نو په دغو ښځو کې د سینې د سرطان خطر کمېدی سي. قدم وهل او یا هم فزیکي کار بیا 40% په ښځو کې د سینې په سرطان د اخته کېدو خطر کمولی سي. د پاخه عمر په ښځو کې د وزن زیاتوالی هغه څه دي چې د سینې د سرطان په ناروغۍ د اخته کېدو خطر ډېروي. مکټینن وایي چې په خوراک کې د ډیرو میوو او سبزیجاتو موجودیت د ښځو سره مرسته کوي چې خپل وزن کنټرول کړي او وزن یې ډېر نسي. د امریکا د سرطان د ناروغۍ په اړه د تحقیقاتو انستیتوت وایي چې کچیرې په امریکا کې ښځې الکول ونه چشي، سپورت وکړي او پرې نږدي چې وزن یې ډېر سي، نو د دې امکان سته چې د سینې د سرطان د درو څخه د یوه مورد مخه یې ونیول سي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د امریکا د مونټانا په ایالت کې د ولسی جرګې د یوې چوکۍ لپاره انتخابات هغه کاندید وکټل چې یو خبریال یې راغوزار کړی و. البته دغه کاندید د انتخاباتو د ګټلو څخه وروسته بخښنه غوښتې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د پیشنه څلوري ساعتونه لا نه و تیر سوي چې جمهور غوښتونکي ګریک جین فورټي خپل دیموکرات سیال ته ماته ورکړه او د مونټانا د ایالت د ولسی جرګې یوازنی څوکۍ وګټله. په لومړي سر کې خو د جین فورټي انتخاباتي کمپاین د پیښې په اړه د ژورنالیست بن جیکوبس بیان رد کړی وو، خو د انتخاباتو د ګټلو نه وروسته په خپله جین فورټي پیښه ومنله او بخښنه هم وغوښتله. تیر ماښام ما یو څه زده کړل. نه لطفا، زه غواړم ستاسو سره د زړه یو څه شریک کړم او ستاسو نه غواړم چې زما خبرې په حوصلې واوري. او کله چې تاسو یو اشتباه کوئ نو باید ومنی دا د مونټانا د خلکو خصلت دی. تیر ماښام ما یو اشتباه وکړه او داسې کار مې وکړ چې پرې پښیمانه یم. ما باید داسې عکس العمل نه وای ښودلی. زه معذرت غواړم، ما باید د یو خبریال سره داسې چلند نه وای کړی او زه د بن جیکوبس نه معذرت غواړم. د چهارشنبې په ورځ د ګارډین د ورځپاڼې خبریال بن جیکوبس په ټویټر لیکلی وو چې جین فورټي هغه راغوزار کړی وو او عینکې ورماتې کړی وې. په مونټاناک انتخابات د دې لپاره وسول چې د امریکا په ولسی جرګې کې د جمهور غوښتونکي استازي رایان زینکی څوکۍ ډاکه سي. رایان زینکی د رواني سوي کال په اوایلو کې د جمهور رئیس ټرمپ په ادارې کې د کورنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل سو. اوس د زینکی په ځای جین فورټي چې یو میلیونر دی انتخاب سوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په فراه ولایت کې ډاکټران وایي که څه هم ګزرن د هر ډول تماس او نظافت څخه مراعت کولو لارې له یو انسان څخه بل انسان ته انتقال کولی سي، خو په عمومي ډول د خولې د ناړو مستقیم نږدېوالی او غیطه موادو د لارې په ډېره چټکتیا سره د یو انسان څخه بل انسان ته سرایت کوي. زموږ همکار خوشحال په دې اړه رپورټ لري.
ګزرن یا پولیو ناروغي چې په نړیواله کچه خطرناک او درملنه یې ناشونې ده، ډاکټران یې په ډېره لوړه کچه ساري ناروغۍ هم ګڼي. په فراه ولایت کې د ګزرن ناروغۍ متخصص ډاکټر مهتاب الدین نورزی وایي نظافت او پاکوالي ته نه پاملرنه د ګزرن ناروغۍ سرایت ته زمینه برابروي. نوموړی وایي ګزرن ناروغۍ د هر ډول تماس او نظافت نه مراعت کولو له لارې له یو انسان څخه بل انسان ته انتقال موندلی شي.
درې طریقه باندې انتقال کوي. یو د مستقیم تماس څخه، چې یو شخص د بل شخص سره مستقیم تماس ولري او هغه پخته وسي هغه پخته کولی شي. دوم د پوزې د اوبو د لیاړو د دې څخه چې غیر مستقیم یا مستقیم طریقه په خوله کې یا د هضمي سیستم کې داخل شي، د په وینې کې تقسیمېږي او بیا به په عصبي سیستم باندې تاثیر کوي او ناروغ فلج کوي. او دریمه طریقه چې د مدفوع یا مواد غایته د طریقې څخه، د دې طریقې څخه د دوه سرایت صورت مومي.
بل پلو دی فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق هم د ګزرن ناروغۍ په لوړه کچه ساري او په ګزرن د اخته شوي ماشوم درملنه ناشونې بولي. هغه وایي د ګزرن ناروغۍ څخه د تل لپاره د ژغورلو یوازنۍ لار دا ده چې ماشومانو ته هر ځل د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکول شي.
دا ثابت خبره ده چې پولیو یو ډېر ساري مریض دی او ډېر خطرناک او غیر قابل درملنې مریض دی. بنان د مخنیوي لپاره بهترینه طریقه تطبیق د واکسین ده. یعنی هر کوچنی چې موږ تطبیق د کمپاین د واکسین د پولیو لرو، دوه څاڅکي واکسین د خپل کې وڅڅوي، هغه
د ډاکټرانو په وینا پاکوالي ته نه پاملرنه نه یوازې ګزرن بلکې د هر ډول ناروغیو د خپرېدو لامل ګرځي. خو دیني عالمان بیا پاکوالی د ایمان یوه برخه بولي.
نو باید هر مسلمان نظافت نگادشت وکړي چې خپل ځان پاک وساتي او خپل اولاد د چټل اوبو او د چټل ځای څخه هغه پاک وساتي او روزنه یې د پاکۍ وکړي. اسلام کې امر دی چې باید پاکي، په اسلام کې جواز چې باید اسلام باید ځان پاک وساتي، ځکه چې نافاکي خو هغه فرض مزله د نافاکه کال سره روانه دی. نو څنګه به څوک گزاره کوي؟
ګزرن یا پولیو په ډیره لوړه کچه ساري ناروغي ده چې د روغتیا پوهانو په وینا د اوبو او سفرونو له لارې آن له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال موندلی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
چین وایي چې د یوه کمربند یوې لارې د پروژې هدف یې د نړیوالې همکاري زیاتول دي، خو د امریکا یو شمیر پخوانی چارواکي او د ځینو شرکتونو مشران بیا تشویش لري چې د لوږې په اړه به چین هغه څه سرته ونه رسوي چې ژمنه یې کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالي ناتالیا لیو په رپورټ کې د روشان نورزی څخه.
چین وایي چې د یوه کمربند د یوې لارې د پروژې هدف یې دا دی چې ټولو داخلي هیوادونو او شرکتونو ته به ګټه ورسیږي. د چین پلان دا دی چې د آسیا، افریقا او اروپا په وچو کې د یوه کمربند د یوې لارې د پروژې له طریقه بندرونه، ریل ګاډي او نور زیربناوې جوړې کړي. د چین جمهور رئیس شی جی پینګ په غونډه کې چې په دې وروستیو وختونو کې په چین کې جوړه سوې وویله چې دغه نړیواله پروژه به ټولو داخلي هیوادونو او شرکتونو ته ګټه ورسوي. د امریکا د تجارت پخوانی نماینده چارلین بارشوسکی:
China that has stopped the process of economic reform. چین
د اقتصادي اصلاحاتو او آزاد اقتصاد په تړاو د اصلاحاتو د راوصلو نه لاس اخیستی دی او پر ځای داسې اقدامات کوي چې ګټه یې تنها چین ته رسیږي. دوی د امریکایي او بهرني شرکتونو په خلاف تبعیضي
سلوک.
د تجارت په تړاو اوس په چین کې داسې فضا ده چې بهرني شرکتونه نه غواړي چې هلته سرمایه ګذاري وکړي. دا د سروې نتیجه ده چې په چین کې د امریکا د سوداګرۍ د خونو لخوا سوې ده. ویلیام زارت د یو سوداګری شرکت مشر دی.
Some companies are looking back to North America where especially energy costs.
د شرکتونو په آسیا کې په جنوب شرقي آسیا کې د سرمایه گذاری د فرصتونو په سی ګرځي. حتی ځینې شرکتونو خو غواړي چې په شمالي امریکا کې سرمایه گذاری وکړي. ځینې دا خبره کوي چې چین نور هغه هیواد نه دی چې په خارجي پانګه او ټکنالوژي باندې دې اتکا وکړي، او دغه لپاره دی چې چین اوس د خپل ملک نه د شرکتونو د وتلو په اړه دومره تشویش نه لري. خو ځینې کارپوهان بیا وایي چې د چین پالیسۍ په چین کې د سرمایه ګذاري لپاره سخت شرایط وضع کړي دي. خو ځینې کارپوهان بیا وایي چې د چین پالیسیو په چین کې د سرمایه ګذاري لپاره شرایط سخت کړي دي چې دغه به چین ته ګرانه تمامه سي. د نړیوال اقتصاد یو پوه ټیډ موران د پیټرسن په انسټیټیوټ کې کار کوي.
چین از آلریډی ا such a huge presence on the world economic stage. چین اوس هم د نړۍ په اقتصاد کې لوی ونډه لري.
نو زه د دې پیشبینی نه کوم چې کوم لوی مشکل دی رامنځته سي. زه یوازې دا فکر کوم چې اقتصادي وده به ورو سي. که څه هم د چین جمهور رئیس شي د یوه کمربند او یوې لارې د پروژې په غونډه کې دا خبره وکړه چې ټولو ته به ونډه ورکوي، خو ځینې امریکایي شرکتونه اوس هم تشویش لري چې دا کېدای سي چې یوه خبره وي او په اصل کې دا
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
یک شنبه د نړیوالې لوږې ورځ ده. دا یوه کلنۍ یادونه ده چې په درسته نړۍ کې په میلیونو کسان د لوږې څخه کړیږي. سره له دې چې په نړۍ کې بې ساري زیات خوراکي مواد تولیدیږي، خو په ځینو سیمو کې د خوړو دوامداره کمښت د ټولنیزې نابرابرۍ او د اوږدې مودې د غلط ادارې پورې اړه لري. یو متخصص وایي د ښځو قوي کول د نړیوالې لوږې په پای ته په رسولو کې ډېر مهم دی. د امریکا ژغ خبریالې په دې باره کې دا راپورټ رالېږلې دی.
په درسته نړۍ کې د ایډز، ملاریا او ناري رنځ د ناروغیو په نسبت د لوږې نه ډېر کسان مري. اکثریت د دغو کسانو چې په لوږه کې ژوند کوي د خوړو د مزمنې بې کفایتۍ نه کړاو ګالي چې نتیجه یې دوامداره فقر دی. دا داسې یو ډول فقر دی چې په مطبوعاتو کې رپورټ نه ورکول کېږي. د لوږې د پروژې غړی جان کانراډ انوای
Right now, what's in the news are the famines in Yemen and in South Sudan and in other countries. Somalia, there has been drought in Ethiopia. There are these emergencies.
همدا اوس چې خبرونه ورکول کېږي، هغه په یمن، جنوبي سودان، نور هیوادونو او سومالیا کې وشکالی ده. په ایتوپیا کې قاطع ده چې په دغو هیوادونو کې اضطراری حالات دي. د لوږې د پروژې د رئیس مرستیال جان کانراد دی. دا یو څلوېښت کلنه غیر دولتي موسسه ده چې په 12 هیوادونو کې د ټولنو سره مرستې کوي چې د لوږې پای ته د رسولو ستراتیژۍ ته پرمختګ ورکړي. جان کانراډ ان بیا وایي
Largest number of hungry people are in India. The largest percentage of place where the hunger is the most widespread is in Africa.
ګڼ شمېر لوږې کسان په هند کې دي. په افریقا کې د لوږې خپرېدل ډېر زیات دي چې فیصدي یې ډېره لوړه ده. په افریقا کې تقریبا 220 میلیونه کسان لوږې دي او په جنوبي آسیا کې تقریبا 280 میلیونه کسان د لوږې سره مخامخ دي. کانراد وایي د خوړو د ستونزې علت سیلابونه وشکالی ده، او د خوړو د دوامداره کمښت علت د اوږدې مودې کمزورې اداره ده. نړۍ د 10 میلیاردو کسانو لپاره پوره خواړه تولیدوي چې د نړۍ د 2.5 میلیاردو نفوس لپاره پوره کافي دي، مګر د نړۍ په ډېرو برخو کې د یو لړ ټولنیزو موضوعاتو په نتیجه کې نږدې 800 میلیونه کسان په مزمنه توګه لوږې دي. John Conrad Bawai.
Most of the hungry people are food farmers, and most of the food farmers in the world are women.
اکثر لوګي کسان د خوړو د قانون دي او د نړۍ اکثر د قانون خزي دي، مګر په داسې حال کې چې د کرهنې اکثر کار خزي کوي، او په خاصه توګه په هغه ټولنه کې چې خزو ته د پریکړو کولو اجازه نه وي. کانراد زیاتوي
When you empower women, they make the decisions that most affect the lives of the family. They're the ones feeding the children, so when they get to make decisions, they prioritize food, they prioritize health care, they prioritize education.
کله چې خوځو ته قدرت ورکړل شي او دوی پریکړه وکړي، نو اکثره د کورنۍ په ژوند باندې تاثیر کوي. دوی هغه څوک دي چې ماشومان مړوي، ځکه نو چې دوی پریکړې وکړي دوی خوړو ته دا ولایت حق ورکوي، دوی روغتیا ته دا ولایت حق ورکوي، او ښوونې روزنې ته دا ولایت حق ورکوي. نو ځکه دوی هغه څوک دي چې په ټولنه کې په مستقیمه توګه کار کوي، او دوی په دې پوهیږي چې د څه شي کولو ته ضرورت دی.
هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران